ازادي راديو ته شرغ لاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن دوشنبه د کپ 15 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د مهارولو یوازنۍ لاره اوربند او د سولې خبرې دي. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي پوځي چارواکي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په صورت کې چې د سولې تړون هم نوي سوی، د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د پوز دوه جګ پوری قمندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلي او باید بل ځای ته ولېږدول شي. په برما کې له واکه د لرې شوي مشر آنګ سان سو چی د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوز جګ پوری قمندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستانه وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تیر ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. خغلی احمد له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافی فشار نه دی راوستی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکچي پلاوو ترمنځ خبرې پیل شوي چې تر اوسه دواړه لوري نه دي توانیدلي په اجنډا یې سلا وکړي. ښاغلی احمد وایي د سولې خبرې باید په یوه ثابت ځای کې ترسره نه شي، بلکې باید په اروپا، آسیا، منځنۍ ختیځ او آن په افغانستان کې دننه په دورې ډول ترسره شي. نوموړي طالبان تورن کړل چې له 2014 کال راهیسې چې په دوحه کې دفتر پرانستل شوی دوی هلته ځان ډېر هوسا احساسوي. د نوموړي په وینا د قطر چارواکو هم هغسې چې لازمه وه په دې برخه کې خپل رول جدي نه دی لوبولی او زیاته کړه دوی باید طالبان دې ته اړ کړي وای چې اوربند وکړي یا تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په متحده عربي اماراتو کې چې یو ځل د 2013 کال په ډسمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی، د افغانستان د سفیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویلي چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی احمد له دوحې بل ځای ته د بین الافغاني خبرو د لېږدولو خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ترکیه د اپریل په میاشت کې د دا ډول یوې غونډې چې امریکا وړاندیز کړي او مشري به ملګري ملتونه کوي کوربتوب وکړي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,500 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوي چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته یې تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به یې هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبر پاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص، څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي چې په نتیجه کې به د مخنیوي وړ مړینې چې له ساري او د راڅرګندېدونکو انتاني ناروغیو سره تړاو لري کمې شي. د خبر پاڼې له مخې جاپان پر روغتیا سربیره له افغانستان سره د رغونې په نورو برخو کې له 2000 راهیسې د شاوخوا 6,900,000,000 مرسته کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په برما کې یوې محکمې په مجازي بڼه له واکه د لرې شوې مشرې آنګ سان سوچي د محاکمې بهیر وروسته له هغې وځنډاوه چې په انټرنیټ کې ستونزې پیدا شوې. د هغې یوې مدافع وکیل کین مانګزا رویترز ته وویل چې د ماکلې محاکمې د 9 ورځو لپاره وځنډېده. 50 کلنه د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې آنګ سان سوچي د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې پوځ کودتا کړې په کور کې نظر بنده، پر نوموړي په غیر قانوني توګه هیواد ته د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په برما کې د پوځ لخوا د کودتا رئیس نږدې هره ورځ مظاهرې روانې دي. نن هم په میانګان ښار کې د عیني شاهدانو په حواله 2 مظاهرچیانو وژل شول. پرون په دې هیواد کې د لږ تر لږه 38 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروی، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالن پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د جګړې د مهارولو یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر
که بهرانيان ووزی او که ونوزی د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازینی او اساسي حل لار اوربند او سولې ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
په تیرو 3 میاشتو کې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه 1,00,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي دي.
موږ د جنگو سره غلي چې وايي مو پات سوي کورنۍ را ونړول وسم په سرایو کې طالبان ناست دي وسم په کومه ولاړسته.
لسګونو زره شوزو نن د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه هیواد په نورو لویو او وړو شارونو کې لاریون وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي. لمر سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ چارواکي دغه هیواد د سرتیرو لوتلو وروسته په افغانستان کې حالت ته اندېښنې ورشي، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه، د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ لاره اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پوځ مرکزی قومندان جنرال مکنزی ویلی ل افغانستان د امریکای سرتیرو و طلبه چې د سولې موافقه هم نوي سوي لا زیاتی ګډوډي تل لار هواره کړي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د پوځ مرکزی قومندان جنرال مکنزی تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوه مرکه کې ویلي امریکایي ځواکونه د ترامپ له لوري د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه وځي، جګړه به زیاته شي. جنرال کینزی ویلي د مې میاشتې سره سم ک امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، طالبان د په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبر افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوه سخته جګړه کې ښکېل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغو څرګندونو په ځواب کې وایي د دوهې له تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي خو لا هم افغانان وژل کېږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
په دوه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړه وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکینزی همدارز ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کول شي لوی خارونه ته د طالبانو غوښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پوخانی استاد کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په امریکا کې ویلي چې طالبان د زور له لارې ځای ته نشي رسیدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پایت ورسوي. هغه د پیښور په پاکستانی پریس کلب کې ویغوند د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې لسنوي سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي خبرو لارې د سولې خبرې لستون سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بحث سره خپل سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نو دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاس وهنی وکړي. دا څرګندونه داسې مهال چې تیر ورځ د امریکا د مرکزی پوځ قومندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی. د جمهور ریاست له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوه خو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او جنوبی ولایتونو څخه اتلس زره کورنۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي دي. دغه کورنۍ چې په سخت وضعیت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکټ بل سوي. د زرمینې په نوم یو میرمن وایي چې په ډیر بد حالت کې خپل کور راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې لشپږ نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غواړي مو پات سوي کورونه راونړول. بس په سرایو کې طالبان ناست دي، بس موږ په کومه ولاړ شو. موږ نه دوغند ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوه کوټې راکړې دي شپږ کور په کښې کې. موږ په هغه خدای کو دوغند لرو چې موږ د ماښام را خدای کوشنیان ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر موږ مؤمنان سهار وختي د چایو سره راویستل. موږ چایو شان په نغریانو پاتې شول. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ د مؤمنان راویستل. کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل سوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کورنه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو. د راغلي اسرام په دوه زره په کریا دی. د درو میاشتو کریاول پر یوه ځای راکه په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه راسره ټول کړي. هغه سرایونې هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي اوقات بیا په پاکر باندې نه دلته ځای لرو. نو په دغه سره ژمي د څوک ته کوره وځي زما نه پنځمه دی.
د هلمند نادالی څخه د جګړې لبیری کندهار ته راغلی او بل کورنۍ چې دول سخړی لري او د سړک پر غاړه اړولې د خوراک لپاره وچ ډوډۍ په مساجد کې ټولوي. عبدالسلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپناه او نورو مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بیا ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بیا ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو درېو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ډنډ، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالۍ او همدارس د ارزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزه سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نقدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ډېر ریجی خو هغه ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دی برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو لامل د بی ځای سوو پر تعداد ورستر بلی ورزیاتیږي په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبی سرپناه نشتون، غذایی مواد او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لوري د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نور لومړنیو خدمتونو ته د بی ځای سوو محدود لاسرسی ټول هغه موارد چې د بی ځای سوو ژوند د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړي او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او گاونډیو ولایتونو کې 3000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې دا اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
تاسو آزادی رادیو اوري. که د افغانستان په شمیر ولایتونو کې ورستوي ورشتونو د راروان کال د وچکالی په اړه د کروندګرو او بڼوالو اندیښنې یو څه لري کړي دي، خو په ډیرو نورو سیمو کې په تیره بیا جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وچکالی په اړه اندیښنې پر خپل ځای پاتې دي. په دې اړه دغه راپور اورو.
سشکال ورزګانی کروندګر د پسرلی په دورشل کې د وچکالی اندیښنو اخیستي. کروندګر وای د تیر کال په مقایسه ورشتونه کم دي او دی ویره لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د خپلو کروندو لپاره د اوبو له کمی سره مخ شي. دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمه اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جریبه ځمکې غنم کرلی. لالی یو لزامونه او لونی لري. وای لکیرو څلويشتو کلون رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپلې لس جریب ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه په بر نه د برمې واښ لرم، نه د برمې واښ نه لرم چې دا دغه تېون په دښتو کې مځکه لرم، دا د توره ولاړه ده. لس یوولس تنه عیاله پسې دي. پاش خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ځکه نه په پروت کې دغه ده. وښن دا په دې ځو وکم
دا به وڅل یو شکل نه وبید لا دی. د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټاډ ونه بردي سیمه وسیدونکو دي وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. او عبید الله د 25 کڅیزی کورنی مشر کوي او په وینا د کال نه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسی کولای لخپل مزکی د غنم پورا کړي.
غنم مکرلی دي، تاریخ مکرلی دي، په خاطر د دې باندې مکرلی دي چې دا تاریخ شمش کړل. دا سیاید مشته د غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مش دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو د تاریخ او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې شغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري. دا سش کل پر ثلاثه مې حساب شي ومنه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرځم ځکه چې زه خور غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندیښمن کړي دي. د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخيري ازادي راډیو تویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 میلی متر باران شوی وو، خو سش کال تر دا مهال پوری شپږ دېرش میلی متر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو ډونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی، موږ به هغه معلومات ورکړو.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندیښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لړ مهال پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په وجدا موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. لسګونو زره شذونند د استرالیا په پلازمینا کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه ایواد په نورو لوی او وړو شارونو کې لاریون وکړ. دوی ته جنسیتي برابرۍ او دغه راز د جنسي تیری او قربانیانو ته د عدالت غوښتنه کوله. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ورباندې راپور جوړ کړی دی چې جزئیات یې اسد الله لودین اوروي.
استرالیا کې د نننی لاریون غډونوالو میرمنو د ځواک او ویر د نندارې لپاره تورې جامې اغوستي وې. دوی په بنرونو کې لیکل شوی شعارونه له ځان سره لیږدول چې ځینې یې په دې ډول وو: چوپتیا ماته کړئ او تریخوالی ودروي او تاسو غوږ نه نیسئ. د عدالت لپاره دا لاریون وروسته تر دې کیږي چې د استرالیا په یو شمیر لوړپوړو سیاسي ادارو کې د جنسي تیری، تبعیض او ناوړه کړنو ډېرې ادعاوې وشوې. په دغو پیښو کې د حکومت د یوې پخوانۍ کارکونکې ادعا هم شامله ده. د تیره میاشت ویلي و چې 2019 کال کې یو همکار د یوه وزیر د دفتر دننه پرې جنسي تیری کړی دی. د بریټنی هایجنز په نوم د حکومت دغه پخوانی کارکون کې لارینوالو ته ویلي چې د دې کیسه ډیره دردونکې ده او په خبره یې کله چې دا کار د پارلمان دننه کیږي هر بل ځای کې امکان شته. ځینو نورو ښځو ادعا کړې چې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په لیبرال ګوند کې یو لوړپوړی سیاسي سلاکار پرې جنسي تیری کړی دی. یوه بله پیښه چې تازه یې راپور ورکړل شوی څو لسیزې مخکې وخته ورګرځي. ادعا کیږي چې دې پیښه کې لوی څارنوال کریسټیان پورتر لاس لري، خو پورتر دا تور په کلکه رد کړی دی. د ادعا له مخې کله چې دا جنسي تیری ترسره شوی هغه مهال لوی څارنوال او ادعا کوونکي دواړو زده کړې کولې. په استرالیا کې د حاکم ګوند اطلاف تورن شوی چې د ګوند د ښځینه غړو لازم ملاتړ یې نه دی کړی. په کانبرا کې د پارلمان مخې ته د لاریونوالو یوې ډلې ویلي دوی بدلون غواړي او زیاته کړې ده چې له صدر اعظم سره یې د خصوصي لیدو کتو بلنه هم رد کړې ده. د لاریون یوې تنظیمونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه غواړو د بندو دروازو تر شا له صدر اعظم سره وګورو، ځکه موږ د جنسي تیریو په اړه غږ پورته کوو چې هغه هم د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د صدر اعظم سکاټ موریسن یو ویان منلی چې د لاریونوالو یوې ډلې ته د اختصاصي کتنې بلنه ورکړل شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. نننی لاریونونه پر پلازمینې سربیره ملبورن، سیدنی او یو شمېر نورو ښارونو کې شوي دي. په ملبورن کې شاوخوا 10,000 ښځو په یو بنر کې د هغو ښځو نومونه لیکلي وو چې له 2008 کال راهیسې استرالیا کې د جنسیتي تبعیض اړوند پیښو کې وژل شوي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ازادي رادیو د شذو لپاره پر ځانګړي پاڼه باندې د شذو لپاره د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. هلته هم تاسې دغه برخه کتلای سي. اوس هم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی اورو.
تاسو لا پیغامونو
زه تاسو محمد خادم د لمن ولایت واشر ولسوالۍ څخه نیوړی کني ولده ما د دولت څخه دا غوښتنه لته د ګلستان ولسوالۍ د تر اولاد د ګلستان ولسوالۍ د رنګ د لمن ولایت واشر ولسوالۍ زمين چې دا خاصو د ورو د د دولت څخه دا غوښتنه د چې دا وته د تو وره یا تام راغی د ګربل دي د مول د بکوا ولسوالۍ اندرنګ د لارام ولسوالۍ د واشر ولسوالۍ خلک د ډیر وشکلی سره مخامخ دی. ولاته وشکلی د وزیر څنګه د کشتونه د غاصه پاتې جنو تو وره یا تام د غرو تر غلي دی ور باندې ګرځیدو دی وای تو ته د غلاس کال کې لا غواده ده نو څه پرمره ته سره د خدای تر بل او په دې روټ کې به یې د غاصه لا روان دي زیر روان ته دی نو د ضرورت څخه دا غوښتنه چې د غرو ته پاملرنه وکړ دا رو دوه تړي یا نو د پاره د کال زمينه برابر شي. والسلام.
زه د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ نه تماس کیم. د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ مرکزی هسپتال کوم نوې جراحي چې راغلي د پریشن لپاره دی حد خطر کوي او خو پریشن کوي او په سرګونو شخصي ملکي او خلک یې جوړ کړی دی پریشن کړی دی او ټول عملیات یې کامیاب راختلي دي. له شوشتي نه، له ګرګیز نه، له زازوی نه، له ننګرهار نه، له ډیرو ولایتونو خلک ورته روان دي دلته پریشن کوي. زمونږ لپاره یو مشکل دی چې د اګری په هسپتال کې دوا نشته او دې درکه کمګوته دي دوا. خدای دې وکړي چې موږ په پوره مکمله دوا د اګری ولسوالۍ کې مرکزی هسپتال ته راورسوي او جرای ته بالکل دې جنرانه بونې جوړونې را نه تبدیل کړي چې دا ډېره خطرناکه بند ولسوالۍ ده او ډېر غریب خلک دي. دا به ډېره زیاته مننه چې موږ ولسوالۍ سره دې دوا کومه کرا سره وشي.
می بیلال دا سمیدان اوردګ ولایت لا بندي چک ولسوالۍ نه مواري کنيوله
ما خدا پیغام دای چې د چاکول سوالی کې د انټین شبکې ډېرې کمزوري دي او ډېرې لري دي صحیح غږ نه کې صحیح کېږي او یما د انټین د شبکې نه دا غوښتنه ده چې باید انټین شبکې ډېرې کړي. سلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی ازادي رادیو اوري څلور بجه او دیرش دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرچکی له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا د پاوز دوه جګپوري قمندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د جو بایدن د ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. دا خبرداري د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. ښاغلي احمد له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافي فشار نه دی راوستی. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبر پاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص، څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په برما کې له واکه د لرې شوي مشر آنګ سان سوچي د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. د هغې یو مدافع وکیل کینګ مانګزاو رویټرز اژانس ته وویل چې ماکل محاکمې د نه ورځو لپاره وزندیده. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی دی وینې د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وزنډاوه.
د خبرونو سرچکی مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونې نیمای ترسیدلې یو په افغانستان کې څلور بجې او دو دیرش دقیقې سوی د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړي خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومنې. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د غیظ پاکله خبرې کوو. اکثر ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دغه مثبت او منفي کړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه ریږي. ورانګه هغه 15 کلن ماشوم د چيله مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره اوږغ نیسي او بیا نور هم زوله ته وای. مرکه مې سره کړي دیغه خوغو خبرو ته وقشي.
څو کلنې؟
15 کلنې.
ته اوس درته وای چې قصې چا درته ویلې کنه؟
واه، مور مې راته ویلې او بل پلا مې راته ویلې، نور مې راته ویلې.
د چی قصې درته وای؟
د بچا.
د بچا نکل درته کی؟ بیا دې ته خوخي چې نکل درته کی؟ لکه ډیر
ګیر بیا خو ما تراس مې ریډه
سم. ښه، څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړی؟
ډېر مې نه دې زده کړی.
اوس ما ته کوم نکل کولای سي؟ ته یو نکل خو راته وکړه.
دې بچالو دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویلي نه دې بشوینه چې څه وکړم.
مو دې مونږ نسرودین وکړه.
وای دغه باغ را سي د دې سي وکي دا وای دې سي وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر دا وده ورکوي. دی یو تعلیمي کیسه په اوریدلو سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنگ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانه کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطفه مور سره ملوي د زوی ته میغه کیسې کومه چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې له خورته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمي او ورورو د همدې کیسې په اوریدو سره خوب هموري. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یا د ماشومان نه چې هغه سره لوبي کی نو زغه لزان کینوما د ماشومان خواني قصي بیانوم او تد قصي ورتکوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستل دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي. تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، هم دغه سیز مرې د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه هڅي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي،
هغه کیسې چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتون نه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي کیسه ده، د کوتر یو د چیشي قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي.
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي. یعنی هغه د لوی د پاره نه دی. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستلی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه.
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او دی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر ځله د منختی وړ نه وي یا څوک یې نه مني در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې ده ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ییز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان یوه بلیونی ځ خبرونه ته مهرکله کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې سره د 15 ورځنیو سیالیو د دوه لوبو سیریز یو یو مساوي پای ته ورسوه. لومړی لوبه زیمبابوې خو دوهمه لوبه افغانستان وګټله. دواړه لوبډلې درې شل اوریزه لوبې هم لري. د نن ورځې په خبرونه کې به په تیرو او راتلونکو لوبو بحث ولرو. د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې درې او شل اور لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دوه ټیسټ لوبو وروسته به دغه لوبډلې لومړی شل اور مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل له دې وروسته به د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اور مسابقې وشي چې د مسابقې به د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. افغانستان له زیمبابوې دوهم ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. افغان لوبغاړي سمیم حیدری د هرات د سرو زرو سنوکر جام اتل ولی په خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب احمد قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو جام د سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت ترسره شوې چې د سنوکر د ملي لوبډلې د سمیم حیدری په اتل ولی پای ته ورسېدې. ښاغلی قاری زاده وویل په یادو سیالیو کې د هرات له ټولو کلبونو څخه څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی و. دغه لوبې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې چې نن په پایلوبه
کې احمد نصیر افزلی له سمیم حیدری سره مخ شو چې 15 د شپږ په وړاندې لوبه د حیدری په ګټه پاتې ورسیده. او د مانچستر یونایټډ فوټبال ټیم د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو اته وشته میونه کې د وستام په وړاندې لوبه وګټله. د ورزشي ویب سایټونو د معلوماتو پر اساس د اته وشته میونه په سیالیو کې تیر شپه مانچستر یونایټډ وتوانید خپل ملما وستام لوبډلې څخه 1-0 په وړاندې لوبه وګټي. په دې سره مانچستر یونایټډ 50 امتیازات ترلاسه کړل او د جدول دویم ځای خپل کړ.
لا ازادي رادیو نه د لوبل میدان اونیزي خبرونه ته غوږی یاستئ درنو اوریدونکو لکه وړاندې مچو اوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ د 15 ورځې نه دوه سیالیو سیریز یو یو مساوي پای ته ورسید. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ستر ماتې وخوړه او په دوهمه لوبه کې بیا زیمبابوي لوبډلې ته ستر ماتې ورکړه. راشد خان په دغه سیالیو کې یو لس مقابل لوبغاړي وسوځول. البته په دوهمه لوبه کې دغه شان یو شمېر نور افغان لوبغاړو حشمت الله شهیدی 200 نسوځیدلې منډي وکړي، 200 لیزي وهلې، اصغر افغان هم یو سلسلور شپېته منډي وکړي، ځینې نور لوبغاړي هم ښه وځلېدل. درې نورې شلوریزه لوبې دواړه لوبډلې لري، یو به د روانې مارچ میاشتې په 19 تاریخ، بلې په 19 او دغه شان دریمه به په 20 تاریخ باندې ترسره کیږي په متحده عربی اماراتو کې. افغان لوبډلې وار لمخه د شلوري سیالیو د پاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. اصغر افغان، راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګورباز، افسر زازی، عثمان غنی، ابراهیم زدران، حشمت الله شهیدی، نجیب زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، امیر حمزه هوتک، فضل حق، فاروقی، نوین الحق او فرید ملک هغه 15 لوبغاړي دي چې د زیمبابوي پر وړاندې د راتلونکو شلوري لوبو په نوملړ کې شامل دي. په همدی باندې به مغږیږو، په تیر لوبو باندې به هم وغږیږو. د افغانستان د کرکټ یو اتصارون کې او په خوانی کرکټر قسیم هلال را سره د اوز ټلیفون په لیکه دی. هلال صاحب ستړي مشي ک په پایل کې راته د افغانستان په همدغه نوملړ باندې وغږیږي. فکر کوي چې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړ شوی دی، لوبډله ښه انتخاب شوی دی شلوري ز سیالیو لپاره؟
وروستۍ لوبډله چې اعلان شوی دا هم دې کم د سي د نیو اپیزای په کې پیدا کیږي. نور عموما لوبډله ډېر د شلوري ز سیالیو د سیریز لپاره ښه غوره شوی دا او د تیرو په نسبت باندې د ځل په هغه لوبغاړو ته چانس ورکول شوی چې د دې وړتیا لري چې هغوی دې په شلوري ز سیالیو کې ولوبېږي. خو ولې ځینې نیوکه هم په لوبډله باندې کېدلی شي چې د ځینو ځوانانو مخه ډب کېدل او هغوی ته موقع نه ورکول، نو همېثالې بهار علي شینواله ورکولی شي چې په وروستیو کورنیو سیالیو کې په شلوري ز سیالیو کې ښځه لیدلی دی، خو متاسفانه چې هغه ته بیا هم د مخکې تګ لپاره کوم چانس نه دی ورکول شوی. دا به هم لازم نه چې داسې لوبغاړي د ډایرکټ په لوبه کې وغواړو مونږ، خو دا نیوکه کېدلی شي چې کم از کم له لوبډلې سره داسې لوبغاړي چې د هغوی راتلونکی روښانه کېدلی شي هغه په لوبډله کې نوملړ کې شامل شو، لوبډلې سره په تمریناتو کې برخه واخلي او هغه ته دا احساس وشي کنه نه نو په راتلونکو سیریزونو سیالیو کې به هغوی ته موقع ورکول کېږي او د افغانستان نمایندګي به کوي. بل شهزاد موضوع ده چې شهزاد د افغانستان یو ستره سرمایه ده، قسم هغه افغانستان ته ډېر ویاړونه راوړي دي، خو اوس وختونه کې هغه سره یو قسم برخورد کېږي چې هغه د قصدن له لوبډله کېنول کېږي، نو دا هغه چانس جوړې ده چې هغه د په شلوري ځل لوبډله کې شامل شوی وي. کورنی کرکټ کې چې شلوري سیالۍ شوې د پاره کې هم خزلې ده، او بل په اماراتو کې د هغه ټول سیالۍ چې شهزاد تر سره کړې ده ډېر ښه تر سره کړې او اوریج لرونکي لوبغاړي ده په اماراتو.
او د مجیب الرحمن نه موجودیت که ویزا دوی ته ور نه کړل شي، فکر کې پراتن کلوبو به تاثیر ولري؟ لکه څنګه چې په ټیسټ لومړی کې په لومړی ټیسټ میچ کې د راشد خان نه موجودیت او دغه تشم ښکاره شو، مشکلات جوړ شو لغه لوبه منګو بایلله، فکر کې په شلوریزه کې به د مجیب الرحمن نه موجودیت تاثیر ولري؟
زما په فکر سره مونږ حمزه هوتک لرو، د موجب په شبدوم راځي نشي اوري په پښتون کو مونږ د نورم پیاوړي ته پچون کې لرو. کچره نبید بل اورز نی مون سره نو مون سره به قیس ک لوغال راغلی یو خطو بچونه به تر سره کی زه به خوشاله ال توی چی ک موجب نه قیس لوبدل تل لای وای او په دغه سیال کې لوبدل لای خوامزه خبه کپ دی په نیوی بال باندې خطو بچونه تر سره کول شو ورو تو بچونه نو او د زمباوی په وړاندې د تو بچونه تر ډیره خصابت شوی دا نو حمزه او تک خبه کپ دی موجب لپاره نو د موجب ته شبه احساس نشي
که په پنځه ورځې نه دوه لوب باندې لګ وغږیږو په لومړی لوب کې تر ډیره انتقاد دا موجود چې ډیر ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او هم دا دلیل چې هغه لوب په لوړ توپیر باندې زیمبابوی وګټل تاسو هم د څه فکر کوئ
لوبډل چې کله انتخابي او لوبغاړي ته په تاسو باندې باید لوبډل انتخابي دا چې زمونږ نیو کې تل هم دا چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کې او ځوانان دې په لوبډل کې واچول شي او موږ د دغه نتیجې وختونه کې نه یو یعنی په ټوله کې کچېری ځوانان راوستل کیږي نو د سینیئر لوبغاړو او بل خصوص د لوبډل مشر په خوخه دي ځوانان راوستل شي کچېری لوبډل مشر له ځوانانو راوستلو سره خلاف یا هم هغه خپلې ګټې په دې کې ګوري چې ځوان لوبغاړي د لوبډل ته په اوس وخت کې رانه شي نو په دې وخت کې د ځوانو لوبغاړو راوستل د پایلې په ځای تاوان ډېر لري خو مثال د دغه عبدالمالک ځوان لوبغاړی درا وستل امدار اول شاهد را وستل د دې لوب اول پرشر حالات او بل خصوص د بیا غن تشویق چېرې د سینیئر لوبغاړو لوري یې هم دوی ته دا احساس ورکول کېږي چې زموږ لپاره د ورستۍ سیالي وستیږي او دا یو چانس لرونو دا بیا غلط فکر دی غلطه ستراتیجی ده د لوبډل مشر او د کرکټ بورډ لوري او لوبغاړو ته په نه کتلو باندې د داسې لوبغاړو ته موقع ورکول چې هغوی دې په لوبډله کې نه وي لوبېدلې نو دا د دغه ځوان لوبغاړي له مختلفو ستونزو سره مخامخ کوي په لومړۍ سیالۍ کې په کار و چې موږ هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې کوم له ډېر وخته په نړیوال کرکټ کې او بل خصوص په سلو رزانه یو چاله یو کی هم په ټیسټ کې ورسته یو کی مونږ سره لوبي دیلې وای نو ابراهيم زدران کسان مخکې چاله یو کی لوبي دیلې واغه ما غسه ورتي خو په د لا کانفیډنس زیاتو انو لوغاړي چې منیر راغله او لوب دلې ثواب بن مالکو نو دا وی لپاره ولا سیالي وو په د سه لوغاړي باندې په د سه وکټ باندې هغه سیالي و چې هغه باندې شنو واخل او راي اخګارېدل نو که پرته لا وشي له پخوانی لوبغاړو سره یو شی تقریبا و لوبېدل هغوی هم وړتیا ونه ښودله او دوی هم ونه ښودله خو د دغه ځوانو لپاره دا بهانه ګرځېدلی شي چې دی په چانس مس کوو ښه ونه ځلېدل نو ښایي د دې لپاره یو پلان شوی کار و په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوی لوبېدل او په داسې لوبغالي بیا د خپله تیزو توپ اچوونکو نه اخیستل دغه ویک مینجمنټ او کمزوری مدیریت د لوبډلې ښایي په دوهمه ټیسټ سیالۍ کې لوبغالی د توپ وهنې لپاره برابر و او ښه توپ وهنه پکېدلی شوه خو بیا زموږ ځوانو لوبغاړو ته چانس ورنه کول شو نو دا هم د مافیې کړیو په لوبډله کې د هغوی خبره کولی شو چې هغوی غوښتل به همدغسې په لوبغاړو باندې پرېشر واچي او راتلونکي کې بیا مینهوال او د کرکټ هغه مبصرین د دا نیوکې ونې کې چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي نو په دې دوه مټه سیالۍ کې د زیمبابوی توپ چونکو هم زمونږ د توپ وهونکو په سیر باندې ښه وځلېدل یعنی لوبغاړي د توپ وهنې لپاره ډېر ښه برابر وو نو په دې سیالۍ کې بیا ځوانانو ته چانس نه ورکول یا نه لوبول دا د ځوانانو هغه استعدادونو مخترا وستلو پر ځای دا وایي مخې ته دیوال جوړول دی وایي ته لا سختې برابرول دي په ټوله کې په دواړو لوبو کې افغان لوبډله خو خدومره کنه ولګه سمره چې تمه کې د زیمبابوی سره مونږ ډېری سیالي تر سره کړې دي او سره هر لوبغاړي سره زمونږ لوبغاړي بدل بلدو یوازې څو نوي لوبغاړي چې هغه لوبډلې تر اوسه ول هغه سره زمونږ ته په هون کې او ته چې هون کې نه و بلد نور په ټوله کې باید خپلان برابر شوی وي د والټ سیالي زمونږ وي او دا چې ونه ګټل شوی نو د کمزوري منیجمنت او د لوبډل مشر هغه ناریږي چې باید نه وې کړی هغه باید د دې له توګه
This is great counter-punching. It's gone for the big one.
یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو تاسو ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونی ز خبرونه اوري اوس هم د وشو افغان لوبغاړي نصرت الله عزیزی د خپل لوبیز او شخصي ژوند پاړه معلومات درکوي.
نصرت الله عزیزی نو میګم د لوګر ولایت څخه یم او لوبغاړي د وشو یم په خپل اټنه د ټیم ملي یم. یو شل کال کیږي زه ورزش کوم 15 سالانه ومه چې ما ورزش شروع کړی وو د وشو لوب نه شروع کړی وو وشو مې ډېر خوښيږي وشو سره ډېر مینه لرم او وشو مې شروع کړی دی وسم فعلا ترنه د ټیم ملي د وشو یم. پلارجان مې مشرفي قراته وکړ چې په خپل مخه ورزش کوي ورزش کوم ورزش ما راته ویل چې زما ملګری دی استاد سید رحمان یورشنو میږي هلته ته لاړ شه وشو شروع که ورزش شروع که هغه نوم نه وزده چې څه رقم ورزش دی زه ورغلم همالته داخله مې وکړو بیا لاړم همالته بیا تروس همالته پاتې یم ورزش کوم. همالته مسابقو کې مې ډېر کړی دي کراچی مسابقو کې مې ډېر کړی دي کراچی پاکستان کې مې کړی دي ایران کې مې کړی دي مسابقو په سلور ور ایران ته تللی یم دوه ورځې درې ورځې کراچی پاکستان لاور او شاور ته تللی یم کوټې ته او په خپل کراچی پاکستان ته تللی یم هلته آسیا مسابقه او انډیا ته تللی یم بنګلادیش ته جنوب آسیا مسابقه هلته تللی یم قطر ته تللی یم هلته مسابقه وو او په خپل نور چینا ته تللی یم شانهای کې هلته مسابقه وو جهانی مسابقه هلته وو هلته تللی یم نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دی په دا مسابقو کې د ساورد لرم اخره د مسابقو ایران کې ما دوه واره سلور ورته تللی یم دوه واره ما ګولد مډال مې ګټلی دی دوه واره د سترزر سپینزر مډال مې ګټلی دی ایران مسابقو کې او کراچی کې دوه واره درې واره تللی یم سلور واره هلته دوه واره د سروزر مډال لرم یو واره هلته مسابقه ونه شو بیرته راغلو یو بل واره لاړو لاور ته بیا مسابقه مې وکړو د سروزر مډال مې راوړلو او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړه مالته مسابقه مې وکړو هلته سروزر مډال مې راوړو والا شخصي ژوند کې دا خالي دا یو کلب داری کلو کوو درته کلب چلو نو کلب لرو یو دوه درې کلب لرم هغه کا چلوم بیا زمنا ناغه نه بیا چې لرم په اولمپیک ټیم ملي لوبغاړو ته د تمرین ورته خیم.
د وښو افغان لوغاره نصرت الله عزیزی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدانه ونی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه پورې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
Mabarin ne 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 mabata sa nore mare sa ne ne na
خزان لاسکڑ یاد تک افسانہ کے اثر نہ